میر زیایف هغه وړاندیز منلی چې وای بندیان دې په ډله ییزه توګه وبخښل سي.
که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو. د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقوقو خو اوس بیا هم د عاشورا په مراسمو کې تم کیږو. زو د عراق کربلا ښار ته په عراق کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شیعه مسلمانان د کربلا په ښار کې راغون شوي او د عاشورا مراسم ترسره کوي. عراقي چارواکي وایي چې په سلهاوو زرو کسان په دې مراسمو کې راټول شوي دي او ورته شدید امنیتي تدابیر هم نیولې دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر پورت کې.
د شیګانو په سپیڅلي ښار کربلا کې نن د عاشورا مراسم پیل شو. د خلکو چې شدي او ماشومان هم پکې وو. د اسلام د پیغمبر د مسیح او د هغه د دعا او ملګرو او کورنۍ د غړو د شهادت په ویر کې توري جامع اغوستي وي او ځانونه یې په ځنځیرونو او چړو ووهل. د عراق شیګان په وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم د سنی وسلوالو ډلې یا داعش تر ډیر فشار لاندې شوې دي. نو له دې امله نن د کربلا د مراسمو د امنیت لپاره لږ تر لږه 10,000 اضافي عسکر او پولیس په کربلا کې په دنده ګمارل شوي وو. د عراق امنیتي ځواکونه تیاری نیسي چې په دې هیواد کې د موصل ښار چې له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش د وسلوالو اصلي مرکز دی بیرته ونیسي او هلته د داعش د فعالیت لمن ورونغاړي. ویل کېږي چې زرګونه عراقي عسکر او پولیس له شیعه سیمه ییزو ملیشو سره د موصل د عملیاتو لپاره په تیاری لګیا دي. نن چې د محرم الحرام د میاشتې له 10 نیټې سره برابر ده، په کربلا کې د عاشورا د مراسمو اوجو. هر کال کربلا ته میلیونونه شیعه مسلمانان د دغو مراسمو د ترسره کولو لپاره ورځي. د کربلا د والي مرستیال علي المیالي ویلي چې سږ کال یې هم داسې اټکل کړی و چې شاید 3 میلیونه شیعهګان د نړۍ له مختلفو اسلامي هیوادونو په کربلا کې د عاشورا مراسمو ته ورسي. یو عراقی شیعه حمید حیدر نن په کربلا کې د عاشورا د مراسمو په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو خلک یې لیدلي دي او ټولو په یو ځای د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی دی.
بالنسبه لاجراءات الامنيه، اجراءات امنيه جيده.
دوی وايي امنیتي تدابیر ډیر ښه دي او دلته په پوستو کې شاوخوا امنیتي ځواکونه پرته له دې چې دا توپیر وکړي چې دلته راغلي خلک عرب دي که غیر عرب، له ټولو سره ډیر ښه چلند کوي. ما دلته د عربي هیوادونو او د غیر عربي هیوادونو خلک ولیدل چې د عاشورا د مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلي دي. ما دلته د افغانستان، پاکستان، هند او د ایران خلک ولیدل او د خلیج د عربي هیوادونو او نورو عربي دولتونو له خلکو سره مې هم ولیدل. ټول له هر ځای راغون شوې دي.
جمهوریت ایران اسلامیه من دول الخليج العرب الدول الشقيقه وايضا من الدول العربيه الصديقه.
د نړۍ زیات شیګان تر سلويشت ورځو د عاشورا مراسم لمانځي. د عاشورا مراسم هر کال د هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې له رابرېدو سره پیل کیږي.
د عراق په څنګ لوري روسیا کې بیا جګړو شدت موندلی دی. روسیې په حلب ښار روسی جنگي الوتکو بیا بمباري زیاته کړې ده. د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دغو بمباریو کې په لسګونو کسان وژل شوي. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د روسیې جنگي الوتکو په حلب ښار کې زیاتره د بوستان القصر سیمه په نښه کړې چې له امله یې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. خو د بوستان القصر سیمې اوسیدونکي او د ژغورلو ډلو بیا د وشل شو شمیر 50 ښودلی دی او وایي چې په تازه بمباریو کې یو روغتون او د ماشومانو یو لوبغالی هم وشتل شوي دي. په همدې حال کې د سوریې پوځ چې له هوا نه روسیې الوتکې ملاتړ کوي او پر مځکه ورسره د لبنان د حزب الله شیعه ملیشه ده، ادعا کوي چې د حلب ښار په شمال کې یو مهمه سیمه نیولې ده. د سوریې حکومت یو ځل بیا وسلوالو ته پیشنهاد کړی دی چې که وسله پر مځکه کیږدي نو له خپلو کورنیو سره به په امن کې وي. خو وسلوالو چې د حلب ښار ځینې سیمې لا هم په لاس کې دي، د حکومت دا پیشنهاد رد کړی او هغه یې د تیر ایستنې هڅه بللې ده. د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي چې پر حلب به تر هغې پورې بریدونه دوام وکړي تر څو پورې چې د سوریې دا تر ټولو ستر ښار د حکومتي ځواکونو په ولکه کې نه وي راغلی. د سوریې د جګړې په اړه د متحده ایالاتو او روسیې په تګلارو کې اختلافاتو د واشنگټن او مسکو اړیکې هم بحراني وضعیت ته رسولې دي. روسیا وایي امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بحراني کېدو مسؤوله ده او واشنگټن ټینګار کوي چې روسیې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل مسؤلیتونه نه دي پر ځای کړي. متحده ایالاتو تېره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د سوریې د جګړې په اړه خپل هر ډول همکاري بندوي. د واشنگتن پوسټ رپورت لمخې د دفاع وزارت یا پینټاګون ولسمشر بارک اوباما ته د سوریه د حکومت پر ضد د احتمالي پوځي اقدام پړه یو لړ پیشنهادونه کړی دي. اخوا بیا د روسیې دفاع وزارت ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکو په سوریه کې پر حکومتي اهدافو برید وکړ نو روسیه ښایي امریکایي الوتکې راوغورځوي.
او مخې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د اورزګان د مرکز ترین کوټ کې د ملي اردو د وکنډک له سرنوشته مو خبرو چې ویل کېږي تیره شپه یو ډله وسلوالو په برید وکړل چې په نتیجه کې نږدې څلوېښت سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور هم وسلوالو ته تسلیم شوي دي. نور تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د روزګان د مرکز ترین کوټ اړوند په کرناسیمه کې د عامه نظم د پولیسو پر کنډک دغه حمله د لسګونو وسلوالو طالبانو لخوا وړمشپه سبیده. د روزګان د والی ویاند وایي دغه کنډک او پکښې ډېر ځواکونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې محاصره وه. دوست محمد نایاب وویل چې وړمشپه پر کنډک د حملې پر مهال د دولت ضد وسلوالو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته هم سبیده.
دا یو شاوخوا کې زموږ ساتیر موجود ول چې په زیاتې دا سره په شهادت رسیدلی دی او کم شمېر سره البته وسوال مخالفینو ته تسلیم شوي. وروسته د دې چې وسوال مخالفینو ته تسلیم شو او دا کنډک ته مخالفین داخل شول نو د دې لپاره چې هلته شته مهمات او نور نقلي وسایل د یو په لاس کې وملویږي زموږ د افغان او ځواکونو لوري هلته په مخالفینو باندې درانه بمبري شوې ده چې زیات شمېر سره مخالفین هم بمزه تللي او هغه شته مهمات او وسلې چې وي هغه هم تخریب شوي.
شغلی نایاب ویل چې پر کنډک د حملې پر مهال نږدې څلوېښت تنه سرتیري وژل سوي دي. هغه ونه ویل چې دقیقا څو تنه سرتیري وسلوالو ته تسلیم سوي دي. د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ له یوې مودې راهیسې د محاصرې په حال کې دی چې وخت نا وخت پکښې د جګړې او نښتو راپورونه هم ورکول کېږي. په دې ولایت کې دوه ورې ځینې پوستې وسلوالو ته تسلیم سوي چې له کبله یې وسلوال وتوانېدل ځانونه د ترین کوټ کندهار لارې او د ولایت مرکز ترین کوټ ته ورسوي. د والی وین شغلی نایاب وایي د تسلیم سویو سرتیرو د موندنې لپاره دوی خپلې هڅې پیل کړې دي. بلخوا د اورزګان یو پخوانی سناتور امان الله عظیمی وایي په اورزګان کې د وسلوالو د تحرکاتو او پرمختګونو د زیاتېدو یو علت دی چې د ده په وینا د کورنیو چارو وزارت د اورزګان ولایت وضعیت ته پام نه کوي، بله دا چې د اورزګان د امنیتي ځواکونو تشکیلات نیمګړتیاوې لري.
تقریبا د پنځو زرو په شاوخوا کې ملي او مالي پولیس لرو. هغه زموږ ملي او مالي پولیس د کاغذ پر مخ دي، ولی هلته په وظیفه کې موږ دوه زره پولیس نه لرو. نو د پنځو زرو کسو کار خو دوه زره کسه نه شي کولی. هغه د کاغذ پر مخ ماشینه په میل کېږي، داسې ډېر لاملونه لري. بل لامل یې دا دی چې هلته زموږ په ولایت کې خلک د اهلیت وړتیا او جنګ د دې پر بنیاد نه مقرریږي. هغه چې مقرر شي چې څوک کار کوي هغه په چاپلاخه وي، د پولیسو د سپوسیې باسي. هغه چې کار نه کوي یا ټانګان تسلیموي یا پوستې په لاس ورکوي هغه بېرته په حکومت کې هلته حاضر وي. نو دا ټوله لاملونه دي.
د اورزګان پخوانی سناتور امان الله عظیمی له بهرنیو ځواکونو غوښتنه وکړه چې دوی باید د اورزګان د امنیو د کابو کولو لپاره عملی اقدام وکړي. وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دغلته د امن نظم د کنډک 115 سرتیري له دوی سره یو ځای سوي دي. دا په اصل کې د چې تر دې وړاندې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې هم 38 سرحدي پولیس د تجهیزاتو له کمښت او محاصرې وروسته له طالبانو سره یو ځای سوي وه.
مخکخی خزی
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړي او د لیسې دورې یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را په دې خوا په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري له دې دلته اورو.
د کله چې طالبان د مات سره مخ شول دی البته د ماقت حکومت من سره غي زما په کار باندې فایل وکړل به تخپل لومړنۍ وظیفه مې چې وه یا کومه دنده چې ما ترسره کوله د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله او په ضمن کې مې د ډبلیو اف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته یې خواړه توضیح کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله واسطه رسنۍ ته وتلم چې بیا وروسته مې د ښوونکي دنده تر پرېښودله او په رسنۍ کې مې کار پیل کړ. کوم وخت کې چې ما په بلخ ولایت البته سیمه ییز راډیو تلویزیون ملي راډیو تلویزیون کې مې کار کاوه د هغه په څنګ کې د بی بی سي راډیو د تعلیمي خبرونو سره مې هم یو څه همکاري درلودله. په زمین کې وروسته د ملي راډیو تلویزیون نه په عربي بلخي سیمه ایزه د خزو راډیو د پاغه کې هم دنده تر سره کړله.
لدی معلومی چې تاسو ډیری کارونه په څه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیری خزو ته وو او فعلا د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ګرځوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم ولې زما ډیره مینه چې وه د ژورنالیزم سره وه. په دې خاطر مې ما هغه د ښوونکي دنده پرېښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې کار مې کوو اوس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید کوانسی ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کوم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې په حساب هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونه هم واڅي خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو ناغه کیږي. یعنی زیاتره خزو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې تر لاسه کړی دي او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هتا خبر هم پدې نه دي چې حقوق د خزو یشته او کنهشته.
په دې برخې کې بیا د خزو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې خاصن د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دي ولې په لور پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي او ملي تاسو پسې کوي؟
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده. کچیرته په لور پروتو سیمو کې امنیتي بیا هر څوک زړه کوي چې په هر برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي او د کوم حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کې لور پروتو سیمو ته هم دوی زړه کولای شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده. یعنی کوم امن او امنیت چې باید وسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه کوي چې هلته لاړ شي او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کوي یعنی خپل د سیم مینه نه لري چې لرو پروتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې هغه مېرمنې چې لري پروتو سیمو کې دي هغه ټول بې سواده دي یعنی د زده کړې نه بې برخې پاتې دي او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغوی زده کړې کړي یو څه پوه شي او دوی زر په هغه حقوقو باندې وپوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې دغه نورو خزو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده؟
خو دا خو که څوک وایي خو دا خو هر څوک پوهیږي چې کوم چاته چې خپل د حق حقوق نه دي خبرې دا یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بې تفاوتي کړی ده توجه نه ده کړی دا ټول په دې باندې پوهیږي چې وایي وا تور ده شو دي سپینې.
مننه تاسو. بیا هم کرا وګورئ په ټولنه کې د خزو پر رهبرۍ څومره باور لري؟
هر څوک وایي خزه چې دا وایي د څه خبر یو متل جوړ کړل خزه وایي ناقص العقل ده. خو دا خبر غلطه ده ځکه غلطه ده چې خزه هم انسان ده. خزه هم کولای شي چې رهبری وکولای شي ولی په شرط د دې چې د نارینه وو د خو هڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي خزه هم باید همداسي وو هڅول شي. موږ که نری که خزه یې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولای هغه که وکولای شي هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه کار نشي کولای او که موږ ورته وایو چې نه ته ډیر ستر یا ډیر ستره په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې تا ډیر ښه وو. نو په هغه صورت کې هر څوک چې که نری که ښځه یې هغه کولی شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیرې ښې ښې ښځې لرو، ډیرې دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولی شي چې ډیر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب اوسي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو په رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښه اوسي، خو څومره خپل ځان تاسو موافق رهبري احساسوئ؟
یعنی انسان باید د خپل ځان ستاینه ونه کړي. هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللي، هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅکله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که را وګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه وي هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده باندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري، هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډیریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي. نو زه هیله مند یم چې زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نري، که ښځه یې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخه مندي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر مندي نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو څخه مننه په خبرونه کې.
ستاسو هم مننه.
مخکخه خزی
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولي کار کولو ته مجبوري شي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کوي، پوره کوي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ ته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، معیوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنۍ. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ نامنۍ اضافه کېږي او د جنګونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کېږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کېږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کېږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خارون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او هلته کار کوي او د کار له عمله، ممکن د نابلدۍ له عمله، د ژبې د نه پوهېدو په عمله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکي همدارنګ د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چکم سرپرستاین د بین نزي شهیدان کیږي نو دولت ک اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي نو دولت باید ځان مکلف بولی چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د وګونو د دوی مصارف ایسته سي او همدارنګ کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي اساسي قانون د 1500 ماده پر اساس ان دولت ځان مکلف او غنی او د شهدا او مالین کورنۍ ته امتیاز هغه امتیازات ورکړي چې دوی ژوند سمبال کړي.
ډیره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي د کار له وجې ماشومان په راتلونکو کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلوم دار خبر ده. ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلې. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې سر برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. د ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه سوال سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتم ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیله ولی او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې لپاره په دوکانونو کې کېدای سي چې شامل سي او زده کړې وکړي، لکه مستری توپ د قانونو، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولای سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا اتلس نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي. او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره و
خې دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا بکرم په دغه ځای وانه یا په دغه لاس وانه وبنلرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قا قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي
په ډیر تاسف باید وایم چې د موږ حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلي او بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنه لاندې نیسي زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شاید او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړي دي دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیه ته پروسې لاندې ونیسي د دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کې مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلې دي خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی د اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون د غاښونو کریم او هغه د صحت لپاره مواد چې دي لکه د کالي مینځلو صابون د مخ مینځلو صابون شامپو دا شیان نه دي ورکړ سوی ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی موږ د خپل نظارت د غنه کړی ده او خپل رپورټ هم ورکړی ده هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې حکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي کوم چې کورنۍ غړي مشران دي سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیت نه استفاده وکړي او صحت سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی
قدر من اوریدونکو دا وز مرددی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک کلامو ملسه